دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو د ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته افغان حکومت په افغانستان کې په بیرنی ډول د تلپاتی وربند ټینګېدو د اړتیا پاړه د اروپای پارلمان د غشتنی هرکلی کړی دی د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کلکه په خپل هیواد کې په بیرنی ډول د اوربند ټینګېدو او د تاوتریخوالي د غندنې پاړه د اروپای پارلمان د غشتنی هرکلی کوي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا هم د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلي چې اروپای پارلمان په نړۍ کې تر ټولو یو ستر او مخامخ په ډیموکراټیک ډول غوره سوی پارلمان دی چې د سولې د اړخیزو خبرو او په بیړني ډول د تلپاتی اوربند غوښتنې ترڅنګ په دغه یوات کې روان تاوتریخوالی هم غندلی دی اروپای پارلمان د چهارشنبه پر ورځ په یوې غړي اعلان کړ په دوهی کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل هرکلی کړی دی اروپای پارلمان بل افغاني خبري په دې برخه کې خورا مهمه بلل دي د طالبانو د مشر د سیاسي چارو مرستيال او د دوهی د دفتر رئیس مولا عبدالغنی برادر د خبرو د وجدیدو ملامتي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په مرکزی پلاوی اچولی او د خپل ټوئیټر په پاڼه په خبرسیوی لند بیان کې ادا کړی ده چې طالبان غواړي یوې موافقه ته ورسیږي مخه مقابل لوري خنونه راوړوي د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی لا د مولا برادر سرګندمونو ته خبرګون نه دی شوډلی ملي خوا په کابل کې د امریکا شارج دی افیر رایس ویلسن د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات څخه شاوخوا درونه یو تیر دوته په اشاره ویلي چې د اړتیا په صورت کې دوی مرسته ته چمتو دي شغلی ویلسن د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبرلونه ته ویل چې د سولې د خبرو دواړو اړخونه افغان دولت او طالبانو پریکړه کړې چې روان مذاکرات لمنځګړي پرته او د افغانانو په ملکیت او برابرۍ تر سره شي هغه زیاته کړه چې سولې ته رسیدل د دواړو خواو تصمیم پورې اړه لري او امریکا په دې برخه کې د حل لارې تمویلولو ته لیوالتیا نه لري دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سه‌شنبه پر ورځ قطر او سیمته د خپل سفر لړۍ بیا پیل کړې ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د مذاکراتو لپرانست غونډي شاوخوا درې اونۍ تیریږي خو دواړو خواوې تر اوسه د خبرو په تګلارې کې د اختلافي مسایلو پر حل سلاسي مینې دي د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویلي چې د اختلافي ټکو د حل او د نظر یووالي ته د رسیدو لپاره دواړو خواوو ترمنځ بحثونه دوام لري فرانسې روسیې او د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه پر ورځ د آذربایجان او د ناګورا کراباخ د سیمې درمنین نژادو کوو ترمنځ د سمدستي اوربند او پرتله زنده بیرته د مذاکراتو پیل کېدل غوښتي د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په چوکاټ کې د منسک ډله چې په 1992 کال کې د ناګورا کراباخ د لانجې د سولېز حل په مقصد رامسته سیبي ده فرانسې روسیا او امریکا یې غړي دي بلې خو د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د جمعې پر ورځ غوښتنه کړې چې ترکیه باید د خبرې وضاحت وکړي چې ویلي چې آذربایجان ته جهادیان ورغلي دي او د ناتو په غړو هیوادونو یې ژغ کړی چې د خپل متحد د اعمالو پوښتنه دی وکړي ماکرون ویل چې ترکیه د سریلیک څخه تیرې سیبي او دا د مننو وړ نه ده او د ناتو په ټولو غړو یې ژغ وکړ چې دغه اتحادي څخه دی د غوی د برخود ځواب وغوړي بل خو روسیه د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د بارنو چارو وزیر لاروف او د ترکیه د بارنو چارو وزیر په ټلیفون خبري کړې دي او دې ته تیار دي چې د ناګورنی کراباغ وضعیت په نرمولو کې د نږدې همکاري وکړي بل خو د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د پنځشنبه پر ورځ ویل چې دا د مننو وړ نه ده چې د امریکا متحده ایالات روسیه او فرانسا چې اوس د کافکاز د سیمې د اوربند په لټه کې دي په داسې حال کې چې دیش کاله د سیمې په ستونزو سترګې پټې کړې وي شغلی اردوغان همدا شان د ترکیه پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه که په سیمه کې دوامدار سولې غواړو او ارمنستان باید د ناګورنو کراباغ څخه ووزي ترکیه په دې شخړه کې د ترک نژاد آذربایجان ملاتړ کوي په ناګورنو کراباغ کې د تیرو 15 ورځو راځي د آذربایجان او ارمنی کواو ترمنز جنگ روان دی چې تر اوسه پکې سلګونه کسان وژل شوی دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل سیاسي حریف او پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې ورستیو کې په خپل ویناو کې پر حکومت او حکومتي ادارو باندې سخت انتقادونه کړي یوه خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې هغه یو انتخاب سوی صدر اعظم دی او هیڅ څوک دې جرأت نه لري چې دا غسر استعفا وغوړي عمران خان وویل چې په خوانې صدر اعظم د پاکستان سره بار ناست او د پاکستان د حکومتي دارو پر خلاف کمپاین چلوي او دا غو په کول د هند لاټر ور سره دی هغه یو ځل بیا وویل چې حکومت پرې شولې سي خو ملي په خلاینه به ورنکړي د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون سما سره په مرکه کې هغه وویل چې د پاکستان پاوز د جمهوریت حکومت تر شا ولاړ دی هغه د هم ول کاغذ در اعظم وو او د استخباراتي ادارې ISI رئیس ورڅخه د استعفا غوښتنه کړې وه، نو لري کړی بي وای. او دغه راز که د پاکستان د پوز مشر دغه څخه د پښتنې پرته په کارګل برید کړی وای، نو هغه به هم لري کړی وای. عمران خان د خبره تیره ورځ د نواز شریف د وینا په ځواب کې کړې ده چې په لاهور کې د خپل ګوند د مجلس عملې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د پرلت پر مهال داغه وخت استخباراتو مشر جنرال ظهیر الاسلام نیمه شپه هغه ته پیغام ورستولی وو چې د خپلې څوکۍ څخه د استعفا ورکړي، کنه نو پوځي حکومت یا مارشالا به ولګول سي. خو نواز شریف وویل چې ده د استعفا ورکولو څخه انکار کړی وو. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو له مخې د مناظرې د انتظام کمیسون ویلي دي چې هغوی په دې فکر کوي چې د مناظرو په ترتیب کې بدلونونه راولي چې د بدنظمۍ په مخنیوي کې مرسته وسي. د یادونې وړ ده چې په لومړۍ مناظره کې داسې یو وضعیت رامنځته سوی وو. د پنجشنبه په ورځ دغه کمیسون په یو بیان کې ویل چې د جمهوري ریاست په لومړۍ مناظره کې دا خبره واضح سوه چې د بحث پر وخت د نظم ساتل او د بحث په دوران کې د کاندیدانو د مداخلې د مخنیوي لپاره داسې بنیادي بدلونو ته اړتیا سته. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې د کمیسیون یو چارواکي د خپل نوم د پټ ساتلو پر شرط ویلي چې یو وړاندیز دا هم دی چې کله یو کاندید خبره کوي نو د مناظرې کوربه د دې اختیار لري چې د اړتیا په صورت کې د بل کاندید مایک وربند کړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو له مخې درې مناظرې کیږي چې له مخې لومړۍ مناظره سی وي او دوهمه مناظره به د میامی په ټاون هال کې د اکتوبر په 15 نیټه کیږي. او د هندورس زرګونه ماجرین چې امریکا متحداراتو ته پلار دي د پنځشنبه په ورځ د ګوټېمالا په سره راغونډ سوي دي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې که څه هم د کرونا وایرس په بالا وجې خطرونه او محدودیتونه سته، خو بیا هم د 2000 څخه زیات ماجرین د چهارشنبه په شپه د هندورس د سان پیډرو ښار څخه روان سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاو لا هم د سولې اصلي مذاکرات نه دی پیل کړي او تر اوسه د مذاکراتو د کړنلارې پر سر بحثونه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وی کاله دوی نه په دغه مذاکراتو کې د مرسته غوښتنه وشي، نو دوی تیار دي چې په دې برخه کې مرسته ته راوډنګي. راسول سندا څرګندونه د سیمه حل کوي چې ډيري شنون کې په دې باور دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بریا لپاره یو دریم غړي ته اړتیا ده. د امریکا کا خبريال حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې شاوخوا شل ورځې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د مذاکراتو د تګلارې پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي، امریکایي چارواکي وایي د مذاکراتو شکل اړخونه کمرسته وغواړي نو دوی تیار دي چې همکاري تور ودانګي. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وایي دواړو اړخونو هوکړه کړې چې د سولې پروسه به بیل یو منځګړي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مختزي. هغه وایي داسې چارې لږ وخت اړتیا لري چې و پایله ورکړي.
زموږ او نورو هیوادونو چې هڅه کوي سولې ته رسیدو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي، دا نظر دی چې دا په دې اړخونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي. موږ او نور مرستې ته تیار یو. موږ نه غواړو چې خپل ځان او حللارې د سولې په پروسه کې تحمیل کړو، خو که دوی فکر کوي چې مرستې ته اړتیا لري نو موږ همکارۍ ته تیار یو.
د مصالحې عالي شورا وایي چې د کړنلارې پروسه کولو د دواړو اړخونو ترمنځ بحث روان دی.
د یو جامع سند لپاره تر اوسه هم په دوحه کې دواړه لوري د کاري اصول د طرزالعمل په اړه بشپړ توافق ته نه دي رسیدلي. امیدوار یو چې هر څه زر کاري طرزالعمل بشپړ شي، په اختلافي مواردو توافق وشي ترڅو موږ په اجنډا بحث.
بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیزاد هم د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتو په تړاو د لیدونو کتون لپاره دوه او سمیت سفر پیل کړی. شننکی وایي دواړه اړخونه لډیرو سختو موقفونو خبرې پیل کړي چې پر ځینو عادي مسایلو ته هم پکې هوکړه ته نه رسیدلای.
لکه څنګه چې توقع کېده چې دغه خبرو د پرمختګ لپاره د یو سالس قوت موجودگی په قطر کې ضروری و، لدی عمله خلیلزاد قطر ته راغلی تر څو دواړه طرفونو سره خبرې وکړي او حکم موقفونه چې دوی ډیر سخت نیولې دي په یو کې نرمی راولي او تر څو د باقاعده بین الافغاني خبرو لپاره لار فرانیزي.
په دوه کې د خبرو اترو له وجدې دوه سره په افغانستان کې د نن د جګړې د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت د اروپای ټولنې پارلمان د هغه اعلامیې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د ژر او تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. خوشنن کې وایي په دوه کې دواړه اړخونه د ولس اصلي غوښتنه هېره کړې.
دواړه طرفونه متاسفانه په دوه مختلف فکر او نظر باندې روان دي او دواړه انحصار د قدرت غواړي. دواړه غواړي چې دغه پروسه په یو شکل نه په یو شکل ښې پایلې ونه لري. یو لپاره دا ډېره مهمه ده چې خپل حاکمیت وغځي او بل لپاره دا مهم ده چې خپل قدرت ښکاره کړي. زه فکر کوم دا دواړه ټیمونه چې د افغانستان دولت او ځان طالبان بغیر د خلک او د افغانستان د ولس ملاتړ نه هیڅ نه دي.
اما افغانان هم وایي د افغان حکومت او طالبانو پلاوی باید ژر تر ژر اصلي مذاکرات پیل او په ټول هیواد کې پر یو تلپاتې اوربند هوکړه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د افغانستان د ملي روغ جوړې د شورا مشر د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره د خپل مجلس پاړه معلومات ورکړي دي. عبدالله په اسلام آباد کې زمنګ همکار عائشه تنظیم ته ویلي چې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان د سولې نه ملاتړ کوي. د مرکه په یو برخه کې عبدالله په ډاګه کړی چې هیڅوک نشي کولای امریکا په افغانستان کې پاتې کېدو او یا له هیواد نه وتو ته مجبور کړي. پاموکې مرکه ته
تاسو د ملکی د برخې ډیرو چارواکو سره ملاقات وکړ. د پاکستان د پاوز د مشر سره مو ولې ولیدل او په کومو مسلو مو ورسره خبرې وکړې؟
ما مخکې هم د جنرال باجوا سره چې کابل ته راغلی و لیدلیو او هغه د سولې د پروسې او د اړیکو د خوالي لپاره یې خپل ماتړ څرګند کړو. نو موږ په همدغو مسلو خبرې وکړې. موږ فکر کوو چې اوسنۍ هڅې د افغانستان او پاکستان لپاره په سم وخت کې روانې دي، سو باوقاره تلپاتې او دایمي سول افغانستان کې ټینګه شي. دا به د دواړو هیوادونو د افغانستان او پاکستان او د ټولې سیمې په ګټه وي.
یو ثانک پاکستان.
تاسو د خبرو په برابرولو کې د پاکستان مننه وکړه، خو د ملکی او پوزي مشانو سره په خبرو کې تاسو له دوی نه کوم ځانګړې غوښتنه کړې ده چې د سولې پروسې سره مرسته وکړي؟
زه به ویم چې دا اثر رسوخ، عامه پیغام رسولو او نورې حالې ځلې وي چې د طالبانو او د افغانستان حکومت دپاره یې د خبرو یو فرصت برابر کړو چې په ګډه کښېني او د راتلونکي په اړه وغږیږي چې دا په افغانستان کې هم د سولې د پروسې د ملاتړ سبب شو. په ورته وخت کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه ده او د تشدد کمیدل د دې پرمختګ ساتلو دپاره ډېر اهمیت لري. نو زموږ مطلب دا و چې د دوه اړخیزو مسلو سربیره ډېر نورې خبرې هم شته چې موږ کولی شو دوه اړخیزو اړیکو کې یې ترسره کړو. د مثال په توګه د سڅ چې په خلکو مستقیم اغیزه کوي، لکه د ویزې تګلارې پاړه باندې د پاکستان د کابینې د پریکړې اعلان چې دا به وضعیت سره مرسته وکړي، دا به د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي، له دې به ګټه واخلي او دا به د خلکو سره هم د خلکو د اړیکو ټینګولو کې مرسته وکړي. سوداګریزو اړیکو کې ستونزې شته. موږ د سوداګرۍ او د اتصال په فرصتونو هم خبرې کړې دي، خو سوله ډیره مهمه ده او موږ په دې خبرې وکړې چې څنګه دا هڅې ګړندۍ کولای شو.
هند د افغانستان مستقیم ګاونډی نه دی، خو ډېرې نږدې اړیکې ورسره لري. هند ولې په دې بهیر کې مهم هیواد دی؟ ځکه خلیلزاد بیا بیا نوې ډیلی ته ځي. په دې بهیر کې د هند نقش څه دی؟
هند په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان سره مرسته کړې ده او حتی تر دې مخکې وضعیت کې په امنیت او ثبات کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې بې ثباتي د جګړې دوام چې په پایله کې القاعده، داعش او نورو ډلو په څیر ترګري ډلې رامنځته شوې او د وضعیت نه یې ګټه اخلي هر چا ته تاوان رسوي. دغو ډلو د سپتمبر 11 مخکې بیلابیلو هیوادونو ته په یو یا بل ډول تاوان رسولی. نو په دې سیمه کې او د افغانستان په ګاونډ کې هیڅ هیواد نشي کولای د افغانستان وضعیت له پامه وغورځي او هر یو د افغانستان سولې او ثبات کې برخه اخلي.
یو وروستۍ پوښتنه، کچیرې امریکا په نږدې راتلونکي کې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو پریکړه وکړي، دا به د سولې په بهیر څه اغیزه وکړي؟
دا به د افغانستان په وضعیت اغیزه ولري، خو موږ هیله من یو چې په دې اړه په ګډه کار وکړو. امریکا د هغو ګواښونو له امله چې دوی ورسره د سپتمبر په 11 مخامخ شوي وو افغانستان ته راغلله او د تیرو 19 کلونو هلته پاتې شو او قربانۍ یې ورکړې دي. دوی د افغانستان د خلکو په هوساینه کې برخه خسته ده او دوی به د خپل قضاوت په اساس او د خپل ګټو یا غواخونو ته پکاتو چې د سولې او ثبات لپاره راپورته شوی یا رامنځته شوی دی تصمیم ونیسي. هیڅ څوک پر دوی باندې د وټلو یا پاتې کېدو فشار نشي راوړلې. دوی د خبرو دغه مرحله ته ډیر لیواله دي چې د سولې خبرې نورم په مخ لاړې شي او جګړې پای ته ورسیږي چې هر کله کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پاکستان په افغان طالبانو باندې د خپل نفوذ له امله د افغان سولې پر روان بهیر کې یو مهم لوری ګڼل کیږي. خدا پښتنه هر وخت شته چې اسلام آباد خپل رول څنګه لوبي. خایله هم د کابل د افغانستان د ملي روغې جوړې د شورا مشر پاکستان ته لاړ چې د پاکستان په مرسته د دوه په مذاکراتو کې خان او ځنډ ختم کړي شي. شاهناز نفیس پاړه
د افغانستان د مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته د سفر په اړه خوشبینی لیدلې کیږي. خدا پښتنه هم کیږي چې آیا پاکستان به په افغان طالبانو دومره وسول لري چې اوربند اعلان کړي. د پاکستان د سنیټ د بهرنو چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین وای لازمه نه ده چې طالبان د پاکستان هر خبره ومني.
گورئی په افغانستان کې چې څومره ډلې دي کاغه افغان حکومت دی یا د عبدالله عبدالله ډله شمالي اتحاد یا افغان طالبان دا د هیڅ یو بهرني قوت په جیب کې نه دي. طالبان تر یو حد پورې د پاکستان خبره مانی خو داسې نه ده چې طالبان زموږ په جیب کې دي او یا زموږ په اشارو کارونه کوي.
د پاکستان حکومت هم سو ځلې ویلي چې طالبانو باندې کوم کوټلې اغیز نه لري. په واشنگتن ڈی سی کې د سی ایس آی ایس د سیډن اداري سیډونکو او په افغانستان کې د امریکایي پوجانو پخوانی صلاحکار سید جونز د پاکستان د دری سره اتفاق نه لري.
د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې دي. زما په نظر پاکستان ته پکار دي چې د طالبانو لوړ رتبه مشرانو ته میاد ورکړي چې دواړو خواو ته د منلو وړ یوې داسې لوزنامې ته ورسیږي چې طالبان پکې د بنسټپاله دیوبندي مفکوري د عملي کولو نه پشا شي او داسې نورې مهمې خبرې هم ومني. که داسې نه کوي نو پاکستان باید هغه ټول طالبان د پاکستان نه وباسي چې سولې ته غاړه نه ږدي. دا وخت زه نه وینم چې د پاکستان مشران او یا آی ایس آی دا کار وکړي.
په پاکستان کې د طالبانو د وکمنۍ د وخت افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف وای پاکستان پوهیږي چې د افغانستان د امن د پاره نړیواله اجماع جوړ شي او باید همکاري وکړي.
هغه اقتصادي پروژې چې ډیر قوي پروژې د افغانستان ترانزیت باندې تیری جوړ افغانستان څخه بنا کیږي هغه په دې ټول سیمه کې یو مثبت رول لري او سیمه وسوته ضرورت لري. نو په دا اساس باندې زه فکر کوم چې دا سیمه نور د دې حالت سره ځان عیاروي هغه د نړیوال ائتلاف او اجماع سره ځان عیاروي او دې پوهیږي چې دا موضوعات یقیني کیږي او په افغانستان کې د سولې لپاره اوس دا توافق شوی دی چې په افغانستان کې باید سوله راشي او ثبات راشي او افغانستان یو مترقي او متمدن هیواد جوړ شي. نو زه فکر کوم اوس د ټولې سیمې ګټه په دې کې دی او پاکستان یو د هغو هیوادو څخه.
پاکستان د افغان سولې په خبرو کې خپل رول د سہولتکار یا اسانتیا پیدا کون کی پتو گیا دوی. خو که طالبان په افغانستان کې په امنیتی یا ملکی وګړو حمله جاری ساتي او یا په سولې کې پرمختګ نکېږي نو بهرنی قوتونه او سیډون کې به د دې ذمہ داری په پاکستان ورچوي ځکه چې افغان طالبان په پاکستان کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د رسنیو استاذي وایي چې زیات شمیر رسنیو د کورونا د وبا پر مهال د مالی ستونزو له کبله خپل فعالیتونه محدود کړي او د خپل خبريالانو او کارکونکو شمیر کم کړی دی. دوی له حکومت او نړیوال ټولنې نه غواړي چې د کورونا وایروس د وبا پر مهال د افغانستان کورنیو رسنیو سره مرسته وکړي او د رسنیو د ملاتړ لپاره پروګرامونه عملي کړي. د امریکا غاک خبريال ممتاز بهيري پاړه
په افغانستان کې د کورونا وایروس وبا او دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د قرنټین او بندیزونو لګول د نورو برخو ترڅنګ خپلواکي کورنۍ رسنۍ هم زیانمنې کړې دي. افغان حکومت د ستونزې ته د حل لارو چارو د موندلو لپاره د پنځشنبې په ورځ له کرونا وروسته د افغانستان د رسنیو د وضعیت د زیانونو د پیژندلو او ننګونو ته د حل لارې موندلو تر نوم لاندې د رسنیو د مسؤلینو یوه غونډه رابللې وه تر څو له کرونا وروسته پر رسنیو د دې وایروس د منفي اغیزو او اقتصادي زیانونو ته د رسیدو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. د رسنیو مسؤلینو په دې غونډه کې د رسنیو د مالی ستونزو د حل لپاره د حکومت له لورې له رسنیو او خبریالانو څخه د مالیې اخیستلو په بخلو د برېښنا په لګښتونو کې د کموالي راوستلو د رسنیو لپاره د سبسایډي پروګرامونو په برابرولو په مساوي ډول رسنیو ته د سوداګریزو اعلانونو په ورکولو او رسنیو ته د اوږدمهاله پورونو د زمینې په برابرولو ټینګار وکړ. د هشت صبح د ورځپاڼې مدیر مسؤول مجیب مهرداد وویل
اگر امکانات وجود داره
که چیرې کوم امکانات شته دا باید له توپیر پرته او په متوازنه توګه د افغانستان په ټولو رسنیو وویشل شي. دا که هر څه وي او هر امکانات چې حکومت لري دا باید په متوازن ډول د رسنیو په منځ کې وویشل شي او یا دا چې په دغو پروژو کې په متوازنه توګه رسنیو ته ونډه ورکړل شي
دولتي په صورت متوازن سهم داده شول.
په دې غونډه کې د کلید رادیو مدیر مسؤل خالده تحسین وویل چې د رسنیو د مالی ملاتړ لپاره حکومت باید خپل اعلانونه چې اوس مهال یو شمیر محدود رسنیو ته ورکول کیږي په مساوي توګه ټولو رسنیو ته ورکړي. هغه د غراز وویل
همه قسم ما اگر کل ما با هم همصدا شویم
هم داشن که موږ ټول سره یو لاس شو او د نړیوال ټولنې ملاتړ راجل کړو تر څو رسنیو سره مرسته وکړي او که په همدې توګه دولت مرسته وکړي او مختلصود پرته د اوږد مهال پور اخیستل زمينه را برابر کړي دا بل رسنیو سره ډیر مرسته وکړي.
نظر ما میتونه کې رسنیو را بسیار زیات کومک کنه.
ټاکل شوی په دې غونډه کې چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کوربتوب جوړه شوی د رسنیو مسؤلین د کورونا وایروس له امله پر رسنیو او خبريالانو باندې د منفي اغیزو ټول اړخونه وسیړي او د حل لارې په یوې طرحه کې افغان حکومت ته وړاندې کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال عبدالمنان شیوای شرق د رسنیو له مسؤلینو څخه وغوښتل چې د خبريالانو او رسنیو ټولې هغه ستونزې چې د کورونا وایروس د وبا له امله ورسره مخامخ دي په دې طرحه کې راونغاړي.
طرحی
که امروز دوستا
از
هغه دوستان چې نن د خپلو بحثونو په نتیجه کې دا طرحه تدوینوي زموږ ژمنه ورته داده چې تای مراحل به په بیړني ډول تر کار لاندې ونیسو. پرون مو د جمهوریت ریاست له لومړی مرستیالۍ سره په لیدنه کې د نننۍ غونډې په تړاو خبرې وکړې. د هغه ژمنه مقتدا و چې د رسنیو د وضعیت د بیرته ښه کېدو لپاره به موږ خپل ملاتړ ونسپمو.
دریغ نه خواهیم کرد.
له دې وړاندې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې خبرداري ورکړې و چې د کووید 19 ناروغۍ په خورېدو سره یو شمیر افغاني رسنۍ له مالی کړکېچ سره مخامخ دي. د دغې کمیټې د موندنو له مخې په کابل او ولایتونو کې یو شمیر رسنۍ د کورونا وایروس د وبا له امله خپل زیات شمیر کارکوونکي ګوښه کړي او یو شمیر نورې رسنۍ خپلو خبريالانو او کارکوونکو ته د معاش ورکولو جوګه نه دي. دغې کمیټې د رسنیو د خپلواکۍ د ساتنې په پام کې نیولو سره له رسنیو سره د نړیوالې ټولنې په مالی ملاتړ ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که په دې حق له اقدام ونه شي په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې لاسته راوړنې به بیرته له لاسه ووځي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په ولسی جرګه کې د پکتیا ځینو وکیلانو د دغه ولایت یو شمیر امنیتي منصوبین په ناغېړۍ تورن کړي دي. دوی په پکتیا کې د وروستیو ناامنیو غټ لامل همدا ناغېړۍ بللې. د امریکا غا خبريال ابراهيم رحيمي په دې اړه رپورت راليکل.
په ولسي جرګه کې د پکتیا ځینو وکیلانو نن پنځشنبه په ګردیز کې په خبري کانفرنس ته په خبرو کې د ولایت یو شمیر امنیتي منسوبین تورن کړل چې ګوندې د نامنې پیښو په مخنیوي کې ناغېړي کړې. د ولسي جرګې وغړي ابراهيم غختلي خبريالانو ته وویل چې ګنې د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي د مسؤلیت نه منله او ځینې نور هغه وجوهات دي چې له کبله په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ترنګلی شوی.
په دې رهبری کې موږ ډیر هغه څه ولیدل چې د دوی په غفلت وظیفوي په نه همغږي او همدارنګه د دوی د عدم مسؤلیت همدارنګه د نورې هغه ستونزې چې هغه یعنی دوی دغه ستونزې سره مخ دي سره دوی لري.
په دې وروستیو کې په ګردیز ښار او نورو سیمو کې هدفي وژنې د سړک غاړې بمې چاودنې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او تاسیساتو بریدونه او ځینې نور د دې لامل شوي چې د ولسی جرګې ځینې غړي اړ کړل چې دغه ولایت د امنیتي وضعیت ارزونه وکړي. د ولسی جرګې بلغړی نصیب مقبل وای چې کاسه هم امنیتی منصبین په خپل منځو کې ستونزې لري، خو زیاتوی په مجموع کې د کابل کمه توجه هم په پکتیا کې د نامنې پیښو د ډېرېدو بل لامل دی.
جز دمنو کې په تشکیلاتو کې کمبود شته، لکه څنګه چې لازم ده هغه سي امکانات نه ورکول کېږي امنیتي او دیپایي او کشپیزي ارګانونو ته، هغه د خپل ضرورت مطابق امکانات نه ورکول کېږي، نو دا کمبوتات دي چې موږ به د مرکز سره شریکو د دوی لپاره به غوښتنه کوو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د پکتیا د ولایتي حکومتي چارواکو نظر هم واخلو، خو کوم خبرګون مو ترلاسه نه شو کړای.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ، د امریکا غاک سرمقاله ده.
د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2021 لمبر پریکړې پرانا کې د خپل حقوقو نه په استفاده د ایران په خلاف د ملګرو ملتونو بندیزونه لسره ولګول، چې په دې کې د وسلو پرانیولو باندې هغه بندیز شامل دی چې ټاکل شوی و. قانونی موضی د روان میلادی کال د اکتوبر په 13 پایتا ورسیږي. همداراز جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ یو نوی اجرایه فرمان صادر کړی دی. نوی بندیزونه پر ایران باندې ولګول او د یو شمیر هغو افرادو او ادارو په خلاف هم بندیزونه ولګول چې بغیر قانوني توګه له ایران سره دغه هیواد د اټومي پروګرام په پرمختګ، د میزایلونو په جوړولو او هم د غیر اټومي وسلو په تیارولو کې مرسته کوله، او دغه مقصد لپاره به په غلا باندې ایران ته د ضرورت وړ مواد صادرول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو په دې ارتباط د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د جمهور رئیس ټرمپ اجرایه فرمان پر ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د تطبیق کولو او د هغو کسانو سره د حساب او کتاب په خاطر چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې برخلاف ایران ته په غلا باندې مواد صادرول یو نوی او پیاوړی وسیله وبلله. پامپیو اکټ 1 زمون نننې اقدام په نړیواله کچا هغو کسان ته خبرتیا ورکړي چې باید وایوري فرق نه کوي په هر ځای کې چې تاسو یاستې، که په ایران باندې مو د لګول شو بندیزونه سرغړونه وکړه ځان به خپل د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي کیلی کرافت د حقیقت ته اشاره ویل.
لکه څنګه چې ما تو واره مخکې هم ویلي و چې د امنیت شورا ناکامیږي، موږ نه ناکامیږو. د امنیت شورا دا قاضي به له چې له ایران وبد اټومي تړون لاسلیک کول هغه هیواد د خپل اټومي پروګرام له پراخولو څخه واړوي. هرگز په دې معنا نه دی چې د امنیت شورا غړي به خپل مسؤلیتونه نه پوره کوي.
د امنیت شورا د 2021 لمبر پریکړې لمخې د جنیو د موافقت نامې د مقررات عملی کول د ایران وظیفه ده، او اوس موږ دا توقع کوو چې د ملګرو ملتونو ټول غړي هیوادونه به په دې ارتباط خپل قانوني مکلفیتونه پوره کړي او پر ایران باندې به له سره بندیزونه ولګي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور رابرټ اوبراین په دې اړه ویل،
د ایرانی رژیم هغه ریپیټډلی لاید اباوت اټس نیوکلیر ویپنز پروګرام اټس آرکایو اند ډینایډ اکسس ټو انټرنیشنل انسپکټرز.
که د ایران رژیم ناکام شو او په خپلو ژمنو او وعدو وفا ونه کړه، د متحده ایالاتو د حکومت دا استعداد چې پر ایران باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته ولګي په 2015 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالې ټولنې د توافقنامې د منلو لپاره د متحده ایالاتو مهم شرط و. د ایران رژیم د خپل اټومي پروګرام په حق لا بار بار دروازه ویلې دي. د خپل اټومي انبارونو په اړه نړیوالو مفتشانو ته اجازه ورنه کړله چې معاینه کړي. زمن د نن ورځې اقدام د ایران رژیم ته یو روښانه او څرګند پیغام رسوي، او هغه دا چې دا ډول دوه مخې تګلارې نور د منلو وړ نه ده، او متحده ایالات نړیوالو ټولنې ته هم دا څرګند پیغام رسوي چې نور باید د ایران له شر نه ډکو فعالیتونو ځان لرې وساتي، پر ځای د دې چې د اټومي وسلو په جوړولو باندې او یا په سیمه کې د هیجمونی د حاصلولو په خاطر خپل منابع مصرف کړي. د ایران موجوده رژیم باید د خپل خلکو هغه ارمانونه او ضرورت پوره کړي چې د هوسا ژوند لپاره یې غوښتنه کوي. دې مستحق دي چې هېواد یې هوسا او مرفه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور زیاته کړه، لکه چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دا خبره په ډاګه کړې وه، که ایران د دې ارزومندي چې د سولې لار غوره کړي، نو متحده ایالات چمتو دي چې یو ځای ترڅنګ ګامونه پورته کړي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.